دوشنبه ده د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بای د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
په تیر شول کلونو کې د نرختنه لراولې د یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و
ځینې پالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناست نجونې وایي
خای مو کې سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشیږي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابېدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول پنځ شوي دي او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینی وسیدونکو وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یو شیومیشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت و معنی روټرز خبری اژانس تیره شپه وخت راپور ورکړ چې داعش ټلې په خپل ټلګرام کې د شنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبان ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ظاهراً په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د شغلی سیزاریتی پوینه افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نقدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمیدو سره مرسته کوي ویل کیږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیرش تنه شامل دي رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیس ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلي دي د جرمني خبری اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلي دي په دغو کسانو کې یولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو، سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره یې د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې موږ ډله تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې ښه بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوب مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګه ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه سوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ سوی دی. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادله په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 340 افغانۍ وه.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیر شلو کلونو کې د نرخ تنه راولیدلې یو دوره کې نوی تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وا د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه غاڼ شمیر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې تر ډېر وخت سوداګري صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا وو او یا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته هغه د افغانیو د بیې د دې بېسارې لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لوېږي بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا ځنه اخلم خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیر بیا ډالر باندې راکړه ورکړه بند کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بیساري لوړېدو په تړاو څه نه دی ویلي خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
د منګا جامع جهانی نه د ایله د کوم سرمایه چې د منګالته نیولې ده دا باید موږ ته خوشی کې د امو سره زیاته ده ظلم ده منګا فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګا ټول شتمنی هغه بند کړی دی حواله بند دی وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په حواله کې ټول لاته بندي باید د امو ته خوشی منګل ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولای د منګا پیسې دغه موږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی ده او موږ دغه خواهش کوو دغه موږ غوی نه تقاضا کوو چې دغه موږ پیسې خوشی کی ترسو وکولای شو موږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا وکمنی دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړی او د طالبانو او خلکو له مقرره غوښتنو سره سره موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نقد پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې ان دوه برابر ورته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو د پتیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستنگزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغاني ډېر ارزښت د لاس ورنک دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه و دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وی نه د مامورینو معاشاتو نه هیڅ افغاني بازار ته نارزه کېدله الګي پیسې وی هغه تقاضا هم دومره وساتل چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخوی قدم اخلي مخکزي معاشات ورکې خلکو ته د قراردادونو پیسې ورکې عادي انکشافي بودیجه من سره ځي نو تبیده چې افغاني په بازار ترځ کې
خغلې هډوال دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازې باندې رالویدل یو په دغه تیر شلو کلونو کې کڅنګ
په تیر شلو کلونو کې د نرخ تنور او نل راولیدل یو دوره کې نوی تک رسیدلی و چې ډېر محدود وخت لپاره وا ځکه ما مخته ستارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبر بله زه غواړم وایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغاني دغه د اوس کرا کرا راخکاری پم دې خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغاني واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغاني هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقيقي نرخ ته زو حقيقي نرخ خدا دې چې دغمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کول لپاره نور پیسې نشر کو. نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې کومه اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، زیات نشر چې هغه انفلاسیون منسر وړي او ارزښت غورځي.
ښاغلی هډول، دغه چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو سره جیګزي که څنګه؟
بالکل، قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک د هغې بیا قدرت د توانایي چې موږ وویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي، څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډېر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړه مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چې شمیر یې شاوخوا 15 تنو ته رسیدی، پرون یک شنبه په یوې اعتراضي غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې دې ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل خاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبې په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې اعتراضي غونډې یوې غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاشي کیږي، په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي عملي کړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني.
دغه اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بند بندیزونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړې، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو تر اوسه په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لورې اعلان شوی عفه نه ده عملي شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لورې دا څرګندونې بې بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپلو کړیو تعهداتو ته ژمن دي.
موږ خو لومړی دغه ادعاوې په کلکه ردوو چې د په ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفونه وروسته څوک ضایع شوي وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي، چا ته هم چا ضرر نه ده رسولی، دغه ادعا غلطه ده. دې نه معلومیږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، د کومې خوانه تاریکیږي او داسې خبرې کوي. په واقعیت کې د افغانستان د رسمیت نه پېژندل د دې سبب ګرځي ستونزې ډېرې سي، او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا چې نړیوال ټولنه افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفیولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. وایي نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سره زمونگ تشویش لا زیادیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مونگ نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سو زمونگ غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخی کابل تننو تلو دا ونسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصېږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چې د لوجستیک انزورګری او د مهرنې ساپونو د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپل کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مې هم چې وضعیت کوم لوري ته درومي، څو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشت نه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزه ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزئی زیاتوي ښځینه پانګوالو په 24 ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هواده باندې هم صادرول. د هغې خبره اوس هم یو شمیر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خواهی د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخ ته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل کارونه ته دوام ورکړي. د سوداګري وزارت همکار دی.
افغان خزو تیر شلو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. دوی یو شمېر یې په اقتصادي او سوداګریز برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نور خزو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمېر خزو په کار وګمارلې. مخکینی جمهوریت نظام تل د خزو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خزو نیوکه کوله چې ونډې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان مينمن غوښتنه له طالبانو هم همداره چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریا سنوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځانمرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمونه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه، د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت په دوی دغه شیعه وګړي په نخښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوښتي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې، له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدی چې له خپل خاوند جلا شوی او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلی نه پویږي، د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګه کړي، د ګڼو خزینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځي د چاودنی مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجلسوي او څلور نور چاپیان سیوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او